سلام د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې خبرونې مهم موضوعات: افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت د پای ته رسیدو له تاریخي ورځې سره سم د طالبانو پیغام خپلو جنګیالیو ته:
ملت نور د آرامش حق لري، نور د آبادۍ حق لري، موږ تاسو د ملت خادمان یو، نه داسې خدای مخ په ملت باندې مصرف
کوي. امریکا خپل سفارت دوحې ته انتقال کړ. په یوه مرکه کې دا څېړو چې له نړۍ سره د افغانستان د راتلونکي دولت اړیکې باید څه ډول وي.
په کار دا ده چې موجوده حکومت د افغانستان ګټو ته لومړیتوب ورکړي او د دنیا ګټې هم په پام کې ونیسي.
خځې له طالبانو څخه غواړي:
زما غوښتنې له طالبانو څخه دا دي چې د افغانانو بشري حقونه په ځانګړې توګه وپیژني، چې هغه کې د ښځینه حقونه، تعلیم او کار کول دي.
په غزني کې خلک له طالبانو د زړو ماینونو د ایستلو غوښتنه کوي.
موږ غوښتنه دا ده ذات زره باید ټوله کې ځکه چې خلک تګ و راتګ وکړي د شاو حق.
نور مطالب او په دوهم نیمای کې نیمه نړۍ اونیس پروګرام لرو، خو لومړی خبرونه صفی الله ستانکزی اوروي.
سلام د مهمو خبرونو سره ټکی ټاکل شوې د امریکا ولسمشر جو بایدن نن خپل ولسته له افغانستان د ځواکونو د رایستلو په ارتباط باندې وینا وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو ډیپلوماتیک ماموریت د قطر پلازمینې دوحې ته لیږدول شوی او اروپا خپل غړو هیوادو ته سپارښتنه کړې چې امریکا د کورونا وایرس د خوندي هیوادونو له ډلې وباسي. پوره خبرونه ټاکل شوې د امریکا ولسمشر جو بایدن نن خپل ولسته پر دې وینا وکړي چې ولې افغانستان کې د خپلو ځواکونو حضور د اگست له 1 وروسته ونه غځوه. د اگست 1 چې نن ده، له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو مهلت ټاکل شوی و. بایدن تیره شپه په یوه اعلامیه کې وویل د ټولو پوځي قمندانانو له سپارښتنو او پخوانۍ برنامې سره سم یې له افغانستان د خلکو د ایستلو چاره هم ودروله. د جو بایدن په وینا د امریکایي قمندانانو نظر همدا و چې له افغانستان کې د پوځي ماموریت پای ته رسول تر ټولو ښه غوراوی دی. دا کار د دوی د سرتیرو د ساتنې او هغو کسانو امنیت ته ګټور دی چې غواړي راتلونکو اونیو او میاشتو کې له افغانستانه ووزي. د امریکا متحده ایالاتونو له کابل خپل ډیپلوماتیک ماموریت د قطر پلازمینې دوحې ته ولیږدو، چېرته چې طالبان هم سیاسي دفتر لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن تیره شپه وویل د دوی ټول ډیپلوماتان له کابل وتلي او افغانستان کې سیاسي ماموریت ځنډولی دی. بلینکن د اعلان څو ساعته وروسته تر دې وکړ چې امریکا په افغانستان کې خپل 40 کلن پوځي ماموریت په رسمي ډول پای ته ورسوه. بلینکن ویلي له افغانستان سره یې د اړیکو نوی فصل پیل کړی دی، خو ده ټینګار وکړ چې طالبان باید نړیوال مشروعیت خپل کړي. د طالبانو پر ضد په پنجشیر کې د مقاومت جبهه وایي بیګای د طالبانو برید په شاتم بولی. د دې ډلې یو غړي فهیم دشتی رسنیو ته په یو پیغام کې ویلي د دوی او طالبانو ترمنځ په جګړه کې لږ تر لږه 8 طالبان وژل شوي. تیره شپه د پنجشیر د دروازې لویدیز خواته طالبانو یو برید وکړ. ښایي غوښتلې په پنجشیرو باندې د برید لپاره خپل بخت وازموي. د خدای په فضل بخت ورسره مل نه و. 8 کسان یې ووژل شول، 2 کسان یې ټپیان شول. د مقاومت 2 کسان هم ټپیان شوي. وطنوال دې تشویش نه لري. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیا تازه ازادي راډیو ته وویل چې د دوی دوه ملګري برسیرن ټپیان دي، خو د مقابل لوري 4 وسلوال وژل شوي او 2 پوستې د طالبانو لاسته لویدلي. د مقاومت د جبهه مشرانو له هغې ډلې مرستیال ولسمشر امرالله صالح او احمد مسعود ویلي طالبانو ته نه تسلیمیږي. طالبانو لخپل ځواکونو غوښتي چې له خلکو سره نرم چلند وکړي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد نن د کابل هوایي ډګر د طالبانو هغو غړو ته وینا کوله چې د امریکایانو له وتلو وروسته د کابل هوایي ډګر چارې په لاس کې اخیستي.
تاسو نه هیله کوم چې خپل ملت سره چلند کې ډیر احتیاط وکړي. زموږ ملت دردونه وځافه، اشغال وځافه او ستونزو جګړو خپل کاله وځوراو. دا ملت نور د دې تحمل نه لري چې وځوريږي. د تاسو ټول د سایه مرده نظامي ځواکونو څخه او له نورو مجاهدینو څخه او له نورو ځواکونو څخه هیله مې دا ده چې خپل ملت سره نرم چلند وکړي، توفت وکړي، نرمي وکړي.
مجاهد داسې وخت طالبان له خلکو سره نرم چلند ته وبلل چې په دې وروستیو کې د طالبانو د غړیو لخوا د یو شمېر خلکو د وهل ټکولو راپورونه او ویډیوګانې په خواله رسنیو لاس په لاس شوي دي. همدارنګه ځینو نورو بیا شکایت کړی چې طالبانو د دوی کورونه تلاشي کړي یا یې ګاډي او وسایل ترې په زور بیولي دي. اروپایي ټولنې خپلو غړو هیوادونو ته سپارښتنه کړې چې امریکا د کرونا ویروس د خوندي هیوادونو له ډلې وباسي. دا پریکړه وروسته تر هغه وشوه چې په امریکا کې ورځ تر بلې د کرونا ویروس نوې پیښې زیاتېږي. په دې سره به اروپا ته له امریکا نه په تګ راتګ څه ناڅه محدودیتونه ولګېږي. اروپایي ټولنې پرون دوشنبه یو لارښود خپور کړ چې له مخې اسرائیل، کوزوو، لبنان، مونتنګرو او شمالي مقدونیا هم د خوندي هیوادونو له کتاره وایستل شول. اروپایي ټولنه وایي کوم لارښود چې له بروسل خپور شوی د سپارښتنې بڼه لري او غړي هیوادونه ولې شي د هغو شرایطو په اساس چلند وکړي چې د بهرنیانو د راتګ لپاره یې وضع کړي. له دې مخکې امریکایانو د قرنطین او اړین ټیسټ په څیر له محدودیتونو پرته اروپایي هیوادونو ته سفر کاوه. متحده ایالاتونو بیا د اروپا له فشارونو سره سره د اروپایانو په مخ د کووید 19 لګیدلي محدودیتونه نه دي کم کړي. په امریکا کې دا څو ورځې د کووید 19 مثبتې پیښې په ورځنۍ کچه له 1,00,000 کسانو اوښتي. یوازې پرون د ورلد میټرز انفو ویب پاڼې له مخې نږدې 1,20,000 کسان په کرونا اخته شوي چې له ډلې څه باندې 5,500 تنه مړه دي. ټول ټال د مثبتو قضیو شمیر نږدې 40 میلیونو ته رسیږي او د مړو له 650,000 اوښتی دی. او ژغورونکو د دوشنبې په ورځ د لویزینیا کې د آیدا له سمندري طوفان څخه په سلهاوو کسان وژغورل. دغه طوفان په ایالت کې سختې ورانۍ کړې دي. د آیدا طوفان له 4 درجې شدت او 240 کیلومتره سرعت سره د یکشنبې په ورځ د لویزیانا ساحل ته ورسید او د برېښنا د بندېدو لامل شو. د ودانیو چتونه یې ویجاړ کړل او سړکونه یې ککړ کړل. ویل کېږي طوفان د دوشنبې ناوخته ورو شوی دی. د طوفان په پایله کې د نیو اورلینز په شمول په لویزیانا کې نږدې 1,000,000 کورونه بې برقه پاتې دي. طوفان د اونۍ په نیمایي کې له درنو بارانونو او سیلابونو سره نیویارک ته رسیږي.
خبرونه و چې له ازادۍ رادیو مو واوریدل. قدر من اوریدونکو، کغواړی چې د خبرونه په تفصیل سره وګورئ نو د ازادۍ رادیو ویب پانه ته ورشي. ازادۍ رادیو ډاٹ کام او ازادۍ رادیو ډاٹ اورګ د ازادۍ رادیو د ویب پانه پته ده. چې د ویب پانه ته ورشي نو هلته به د افغانستان او نړۍ د روانو مسایلو په اړه تازه راپورونه، مرکه او تحلیلونه او همدارس په زړه پورې ویډیوګانې وګورئ. ورزو د موضوع لمړی د خبرونې لمړی موضوع ته، طالبان له هیواده د ټولو امریکایي او عسکرو وتل پر افغانستان د یرغل پای بولي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد نن سهار رسنیو ته وویل چې د امریکا وروستي پوځیان هم له افغانستان ووتل او په دې توګه افغانستان آزاد شو. له بلې خوا د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي په تیرو 12 ورځو کې له 1,00,000 زیات کسان له افغانستانه ایستلي او پر دې سربیره په افغانستان کې خپل 40 کلن پوځي ماموریت پای ته ورساوه. د موضوع جزئیات په دې راپور کې واورئ.
طالبان وایي افغانستان د امریکایي عسکرو د وروستي سرتیري له وتو وروسته په بشپړ ډول آزاد شو. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد چې نن سهارې د کابل حامد کرزي هوایي ډګر کې رسنیو سره خبرې کولې، افغانستان کې د امریکا نظامي حضور ناکام وبالاوي ویل دلته یې ستره ماتې خوړلې. هغه زیاته کړه امریکایي ځواکونه د خپلو ټولو موخو په ترلاسه کېدو بریالي نه شول او له وتو وروسته یې افغانستان په رښتینې معنا آزاد شو. خغله مجاهد زیاتوي افغانان نور له جګړې ستړي او د زوریدو توان نه لري.
دا ملت نور د دې تحمل نه لري چې وځوريږي. تاسو ټول د صحیح مرته د زمي ځواکونو څخه او له نورو مجاهدونو څخه او له نورو ځواکونو څخه هیله مو ده چې خپل ملت سره نرم چلند وکړي او توپاتو کې نرمي وکړي او ښه چلند سره وکړي، ځکه ملت نور د آرامش حق لري، نور د ساختلو حق لري، نور د آبادۍ حق لري. موږ تاسو د ملت خادمان یو، نه داسې خدای مکه په ملت باندې مسرته یو.
طالبانو د لوړ پوړي چارواکي د هم ویل چې د امریکا په ګډون لټولو هیوادونو سره خې اړیکه غواړي او اجازه به ورنکړي چې د افغانستان خاوره د بل هر هیواد په ضد وکارول شي. د افغانستان وروستي امریکایي سرتیری تیر شپه ووتل. د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن د امریکایي عسکرو وتل په افغانستان کې د خپل 40 کلن نظامي ماموریت پای وباله. سپینې ماڼۍ د ښاغلي بایدن له قوله یوه اعلامیه کې لیکلي تیر 12 ورځو کې له 1,00,000 زیات کسان له افغانستان وایستل شوي چې په دوی کې امریکایي وګړي او د دوی افغان همکاران شامل دي. د سپینې ماڼۍ په اعلامیه کې له طالبانو غوښتل شوي چې هر امریکایي او د هغوی افغان همکارانو ته چې غواړي له افغانستان ووزي د تګ اجازه ورکړي. په ورته وخت کې پینټاګان هم ویلي په افغانستان کې خپله تر ټولو اوږده جګړه پای ته رسولې. د پینټاګان په اعلامیه کې چې د دفاع وزیر لوید استین له قوله خبره شوې لیکل شوي په دې جګړه کې 2,416 امریکایي عسکر ووژل شول او 10,000 نور ټپیان شول. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم د امریکایي عسکرو د ماموریت پای ته په اشاره په خپل ټویټر پاڼه لیکلي افغانان له یو تاریخي فرصت او پریکړې سره مخ دي څو خپل راتلونکي وټاکي. خغلی خلیلزاد اوس وخت طالبانو لپاره یو ازموینه بللې او په خبرې دوی کولای شي چې خپل هیواد امن او خپل راتلونکي خلوري د یوسي. په افغانستان کې د بهرنیو عسکرو د پوځي ماموریت لپاره سره سم د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم له طالبانو غوښتي چې په خپلو ژمنو عمل وکړي. دې شورا په یو پریکړه لیک کې لیکلي طالبانو ژمنه کړې هغو کسانو ته به اجازه ورکوي چې له افغانستان د تلو نیت لري، تر خوا یو ټول ګډونه او ټولو ته د منلو وړ حکومت به جوړوي چې ښځې پکې هم ونډه ولري او بېلو کوم قاعده شرطه به نړیوالو مؤسسو ته په افغانستان کې د بشري فعالیتونو اجازه ورکوي.
متحده ایالاتونو په افغانستان کې د خپل پوځي حضور له پای ته رسولو سره سم له کابله خپل ډیپلوماتیک ماموریت هم د قطر پلازمینې دوحې ته انتقال کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن تیره شپه وویل د دوی ټول ډیپلوماتان له کابله وتلي او په افغانستان کې د دې هیواد ډیپلوماتیک حضور د اوس لپاره ځنډیدلی دی. د موضوع تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې واورئ.
د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر انتونی بلینکن وایي له افغانستان سره د امریکا د اړیکو یو نوی څپرکی پرانستل شوی دی. بلینکن ویلي ټول ډیپلوماتان له کابل وتلي او سیاسي ماموریت د قطر پلازمینه دوحې ته لیږدولی چیرته چې طالبان هم سیاسي دفتر لري. بلینکن ویلي د افغانستان دننه اوس ډیپلوماتیک حضور ځنډولی، خدای نه د پډاګه کړي چې څه وخت به کابل کې بیرته سفارت پرانیزي. بلینکن تیره شپه وویل دوی په دې ډاډ له افغانستانه وتلي چې طالبانو ورته ویلي داعش او نورو ترهګرو ته به اجازه نه ورکوي چې دوی ته ګواښ پېښ کړي.
طالبانو ژمنه کړې چې د القاعده ترهګري ډلې په ګډون به خپلې دښمنې ډلې د داعش خراسان څانګې ته چې موږ او متحدانو ته مو ګواښ پېښولی شي دا اجازه نه ورکوي چې له افغانستانه د یو مرکز په توګه کار واخلي. موږ به له طالبانو د دې ډاټ په بدل کې ځواب غواړو.
تر دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلی وو که طالبان غواړي چې نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي باید په عمل کې ثابته کړي چې د ښځو او نجونو په ګډون د خپلو خلکو اساسي حقونو ته درناوی کوي. طالبانو کابل ته له ننوتو سره سم ټولو ډیپلوماتیکو ادارو ته د خوندیتوب ډاډ ورکړ، خو معلومه نه ده چې امریکا ولې د اوس لپاره سیاسي ماموریت له کابل دوحې ته لیږدولی. په واشنگټن کې میشت د سیاسي چارو کتونکي شفیق همدم وایي طالبان باید ژر تر ژره امریکا او نورو هیوادونو ته په کابل کې د ډیپلوماتیک فعالیت زمینه برابره کړي.
له بل مرغه دا خبر نه ده چې طالبان دا توافق کړی و چې په کابل کې د امریکا سفارت ساتي، او حتی بیا وروسته د هغې نه دا توافق هم شوی چې دا سفارت د هغې ته انتقالیږي، میدان ته هلته به پاتې. اوس چې دغه سفارت لاړه د نظامي ماموریت تر څنګ قطر ته ورانتقال شو، دا په دې معنی ده چې طالبانو یو چانس له لاسه ورکړ. هغه په دې معنی چې د نړۍ په راس کې، د نړیوالې ټولنې په راس کې د امریکا حضور او موجودیت په افغانستان کې، بلخصوص کابل کې، نه یوازې دا چې د افغانستان د خلکو لپاره بلکې حتی د طالبانو مشروعیت لپاره مستقیم یا غیر مستقیم توګه باندې ډېره زیاته مرسته کوي.
د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر له طالبانو غوښتي چې خلکو ته د سفر ازادي ورکړي او دغه راز پرې نږدي چې افغانستان بیا د نړیوالو ترهګرو په مرکز بدل شي. طالبان چې له تیرو څه باندې دو اونۍ راهیسې پر کابل واکمن شوي، د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو خبره کوي او ژمنه کړي چې ټولو بشري حقونو ته به درناوی کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
مخکمو په یو راپور کې واوریدل چې متحده ایالاتونو په افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت له پای ته رسولو سره په یو وخت کې په کابل کې خپل سفارت او ډیپلوماتان هم ایستلي دي او د قطر پلازمینې دوحې ته انتقال کړي. اوس پوښتنه دا ده چې له دې وروسته به له نړۍ سره د افغانستان د راتلونکي نظام تعامل څه ډول وي او باید څه وکړي چې له اوسنۍ انزوا څخه ووځي. دا موضوع مې د سولې د ولسي حرکت له مشر اقبال خیبر سره په مرکه کې وشاربله او په پایل کې مې پوښتنه ترې وکړه چې د طالبانو تر مشرۍ لاندې افغانستان په نړیوالو اړیکو کې باید څه شي ته لومړیتوب ورکړي.
د افغانستان دغه حساسې جغرافیې ته په کتو، دلته چې هر بلاک هر وخت راغلی دی، اختلاف دستي ورسره پیدا شوی دی. کمخ کې روسي بلاک راغی، دا د وس امریکایي لویدیز بلاک راغی، اختلاف دستي ورسره پیدا شو او دستي جبهې جوړې شوې، دستي جګړه شروع شوله. د افغانستان د جغرافیې ته په کتو خپل تاریخي پس منظر ته وګورو، هر وخت چې موږ به طرفه پاتې شو په دغه حساسه جغرافیې کې، نو مو حداقل یو ژوند لرلای دی. نو په ټوله کې په دې جغرافیه کې د بهرنیو اوسېدل زموږ لپاره لنجمن تمام شوي دي او د دنیا لپاره هم لنجمن تمام شوي دي. زه فکر کوم چې ښه خبره دا ده چې دنیا په دې واقعا هم پریکړه وکړي، خو تر اوسه هم سړی نه پوهېږي چې واقعا هم پریکړه سوی که نه ده سوی. چې د افغانستان خاوره عینن لکه د سویس د خاورې غوندې به طرف اعلان کی.
بله خیبر صاحب، افغانستان د نړۍ سره ل ارتباط پرته ژوند کولای شي؟
یقینا کولای شي، خو داسې نه ده چې موږ به یو مخ له دنیا سره ارتباط پرې کوو لکه د نورې دنیا هیوادونه. ارتباط خو به تبنی اوس، خو دنیا یو کلی دی، راشه درشه مهمه ده، اړینه ده. موږ دښمنی له هیڅ بلاک سره نسو کولای، خو دومره نږدې دوستی هم موږ ته په زیان تمامه سوې ده، ځکه بل بلاک نه ده خوښه کړې. نو ارتباطات اړین دي، ارتباطات اوس هم په کار دي. هر وخت چې ارتباطات پرې سوي تاوان یې هم کړی دی، خو داسې یو حالت هم رامنځته کول نه دي په کار چې مخالف بلاکونه بیرته فعال شي، بیرته جګړه شروع شي او بیرته موږ په غم ککړ کړي.
اوس چې طالبان واک ته رسیدلی دي، په هغه ترتیب له نورو هیوادونو سره اړیکې نږدې کړي چې مخکینی دولت لرل، یعنی له یو بل بلاک سره، او که به همغسې آزاد پاتې شي لکه چې تاسو وایئ؟
د خلکو وړاندیز او د دې جغرافیې غوښتنه همدا ده چې که وتوانېږي دوی بیلنس جوړ کړي، لکه د پخوانیو ځینو حکومتونو چې کله ناکله دا بیلنس وساتلی سو. او پخوانیو مشرانو هم همدا راته وړاندیز کاوه چې افغانستان د دوو د ژرندو د پلو په منځ کې پروت دی، که منځلاری پاته نشي د دواړو بلاکونو ترمنځ د اوړو غوندې به یې ریسي. نو زموږ او د خلکو غوښتنه هم همدا ده چې که وتوانېږي چې هیڅ بلاک سره هم ډېر نږدې نه شي، یعنی هغه ډول چې جګړه رامنځته کړي، او ورڅخه لرې کېدل هم نه دي په کار. عین لکه زه شاه بابا چې کوم سیاست په دې ځمکه کاراوه.
خیبر صاحب، طالبانو خبرې روانې کړي دي، وایي چې د راتلونکي دولت د جوړولو لپاره یې سلا مشورې پیل کړي دي. دغه حکومت چې طالبان کار پې کوي، توقع څه ده چې څه ډول حکومت وي؟ یعنی له نړۍ سره په کوم تعامل کې په اړیکو کې وي؟
له نړۍ سره خو ارتباطات نهایت اړین دي، او د دنیا غوښتنې باید موږ په دې کلي کې په نظر کې ونیسو. له دنیا نه لرې پاتې کېدلی نه سو. په هغه کچه چې د دوی هم ګټې خوندي شوي، د افغانستان هم ګټې خوندي شوي، نه یوازې خپلې ګټې په یوازې ځان خوندي کولای سو، او نه یوازې د دنیا ګټې پالل په کار چې خپلې ګټې پکې نه وي، چې له بده مرغه دا کار همیشه په دې ځمکه سوی دی. نو په کار دا ده چې موجوده حکومت د افغانستان ګټو ته لومړیتوب ورکړي، او د دنیا ګټې هم په پام کې ونیسي، بیا د وطن مخته تللی شي. یوازې خپلو ګټو ته ترجیح ورکول، خپلې غوښتنې ته لومړیتوب ورکول هم صحیح نه ده، او نه دنیایي ګټو ته لومړیتوب ورکول چې دې نه مخکې هم نتیجه نه ورکړي. نو د دواړو یو بیلنس او یو برابري په کار ده، بیا کېدلی شي چې دا وطن تر یو ځایه ولاړ شي. که دا بیلنس بیا هم پر دې ځمکه خراب سو، دغه حساسیت ته په کتو، د جغرافیې حساسیت ته په کتو، بیا هم پایښت نشي پیدا کولای چې موږ ډېر ښکاره مثالونه په خپل تاریخ کې لرو.
خیبر صاحب، طالبان تر اوسه په دې نه دي توانېدلي چې دغه خورې ورې ډلې چې په افغانستان کې دننه شته، او سیاسي فکرونه او پخواني او اوسني، دا سره یو ځای کړي او د دوی ترمنځ یو بالانس وساتي.
اوس خو دا یو تیروتنه اوسوله چې سوله و نسوله، یو جهت د جګړې له لارې مخ ته ولاړې، خو اوس بیرته هم یو چانس ته که طالبان وغواړي دغه خوابدي خلک، دغه له سیمې وتلي خلک دا بیرته وغواړي، را دعوت یې کړي، را نږدې کړي، په رښتیا هم سینه ورته خلاصه کړي او په رښتیا یې هم ومني، نو د دوی لپاره به جنجال کم شي. ښه خبره دا ده چې دغه افراد او اشخاص دا په یو ډول رانږدې کړي، خو دا ډول هم نه ده په کار چې د خلکو غوښتنه هم دلته بیرته دا ده چې صحیح دا خلک رانږدې کړي، دا خلک دې راشي. اما په نوي سیستم کې ښه خبره دا ده چې له ټولو اقوامو نه ډېر پاک خلک، ډېر ستره خلک، ډېر سپېڅلي خلک راټول کړي، دا ده چې ټول په خلا کې. خو نوی سیستم په په پاکو خلکو په ستره خلکو جوړول پکار دی.
د اوس په پنچیر کې د طالبانو او د احمد مسعود په مشرۍ د ځواکونو ترمنځ یو تقابل روان دی. دواړه خواوې یو بل ته لاس په ماشه دي او د ځینو راپورونو له مخې ترمنځ یې تېره شپه څه نښتې هم شوي دي. له دې مخالفې ډلې سره څه ډول چلند پکار دی؟
جګړه خو بیا هم خپل حساسیتونه لري. ښه خبره بیا هم همدا ده چې له ټولو ممکنه سوله ییزو لارو څخه استفاده وشي، جرګه وشي، مرکه وشي، ناسته پاسته وشي. د جګړې له لارې چې مخته لاړ شي بېرته هم مشکلات زیږېدلی شي. بدمرغي دا ده چې دلته نور هیوادونه دستي لاس راشي. اوس یې هم په پنجشیر کې نورو هیوادونو لاس اچونه شروع کړې ده چې دا بېرته یو لانجه او یو ستونزه او یو عقده په میراث پرېږدي. نو ښه خبره دا ده چې د سولې له لارې مخته لاړ شي، د جرګې له لارې مخته لاړ شي، نو به مخته د حکومت لپاره مشکلات نه وي او بېرته به اسانه حکومت ولې تر وګرځي. که په جګړه کې مصروف شي ته بند دلته حکومت ولې له لاسه وځي او حکومت ولې به وغږیږي چې څومره غږیږي دلته په جامعه کې خلکو ته ستونزې پیدا کوي.
ډېره زیاته مننه. یوه وروستۍ پوښتنه خیبر صاحب، چې د سولې ولسی غورځنګ فعال دی او که ماموریت پای ته ورسید؟
که وایي چې یو جهت بریالی سو د جګړې له لارې او په جامعه کې نهایت ډېر مشکلات یې شاته پرېښي دي. عقدې او انتقامونه او ظلمونه او جبرونه سوي دي. اوس یو بله مرحله شروع ده. یو بله مرحله باندې باید کار وشي چې هغه اجتماعي سوله د هغه عقدې له منځه وړل دي، د خلکو بدی له منځه وړل دي، چې دې ته کافي ډېر کار کول پکار دي. نو فکر نه کوم په دې وطن کې دي د جګړې د منځلو لپاره، د انتقامونو او عقدو له منځه وړلو لپاره داسې ژر ماموریت ختم شي.
ډېره زیاته مننه. اقبال خیبر، د سولې د ولسی حرکت مشر. د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. طالبانو ویلي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته په د هیواد په ښارونو کې عادي ژوند پیل شوی او هیڅوک یا ډله به چاته مزاحمت ونه کړي. په همدې حال کې ځینې افغان میرمنې او نجونې له هیواده د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته خپلې راتلونکې ته اندېښمنې دي. دوی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې طالبان باید پر ښځو محدودیتونه وضع نه کړي او په ټولنه کې د دوی د حقونو د خوندیتوب سره مرسته وکړي.
له افغانستانه په بشپړ ډول د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته ځینې افغان میرمنې او نجونې له طالبانو غواړي چې په ټولنه کې د دوی حقونه خوندي کړي. دوی ازادي راډیو ته وویل کچېرې له میرمنو او نجونو سره د دې ډلې چلند د شلو کلونو وړاندې په شان وي، ښځې به ونه سي کړای چې له کورونو راووځي او بالاخره دوی به هیواد پرېښودو ته اړ شي. مسکا د خپل نامعلوم برخلیک په اړه ازادي راډیو ته وویل:
کله زما غوښتنه له طالبانو څخه دا ده چې د افغانانو بشري حقونه په ځانګړې توګه وپیژني، چې هغه کې د ښځینه حقونه، تعلیم او کار کول دي. دوی باید ورته احترام ولري او ورته اجازه ورکړي.
لیما هوتک افغان خبریاله ده. نوموړی وایي که څه هم تر اوسه کار ته پرېښودل کیږي، خو خپل راتلونکي ته اندېښمنه ده. دا سن چې په وینا یې په کور کې نول سي. میرمن هوتک له ازادي راډیو سره په خبرو کې له طالبانو داسې غوښتنه وکړه:
طالبانو غوښتنه دا ده که چیرې دوی د تېرې دورې په پرتله متفاوت راغلي دي، نو دوی که غواړي په رسمیت و هم پیژندل سي، دوی باید ښځینو لپاره د کار زمینه برابره کړي.
شاوخوا ولس ورځې وړاندې کابل د طالبانو لاسته ولوید. ټولې ښځینه دولتي کارکوونکې په کورونو کې ناستې. خو درې ورځې وروسته طالبانو په یوه خبر پاڼه کې له ښځینه ډاکټرانو او روغتیایي کارکوونکو وغوښتل چې د اصولو په رعایت سره خپلو دندو ته حاضرې سي. په ورته وخت کې د طالبانو د مطبوعاتي ډلې غړي بلال کریمي د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل: له دې وروسته ښځې په عادي ډول ژوند ته دوام ورکولی سي او هیڅوک به یې د کار او ټولنیز ژوند مخه ډپ نه کړي.
در مورد خانم ها امارت اسلامی بار بار مکررن تصریح کرده که خانم های
اسلامی امارت په بیا بیا ویلی چې خزی به په هیواد کې له ستونزو سره مخ نشي. مجاهدین به له دوی سره مرسته وکړي. دوی باید اندېښنه ونه لري. د نوې حکومت له بشپړېدو سره به په یو منظم کاري چوکاټ کې د دوی حقونو د خوندیتوب په اړه تصمیم ونیول شي.
که تمام تمام حقوق شان ابرو شان برآورده شده باشه تامین گردد.
خغلی کریمی د نجونو تعلیم او تحصیل ته په اشاره سره وویل چې میرمنې او نجونې به د تیر حکومت په پرتله د امن په فضا کې تحصیل ته دوام ورکړي او له ویرې پرته به ژوند وکړي.
ڈیموکریسی
نہ استبداد لو ڈیموکریسی
خلق حکومت بنوے
ڈیموکریسی نہ ہوئے نو رسانہ بنوے
آزادی ریڈیو دے ڈیموکریسی ملاتڑے
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وایي چې افغانستان د ماشومانو لپاره له ننګونو ډک هیواد دی. په راپور کې ویل شوي چې په افغانستان کې ماشومان او کورنۍ له خپلو اساسي حقونو بې برخې دي. د دې سازمان یو سیمه ییز مسؤول ویلي که روان وضعیت دوام وکړي اټکل دا دی چې له 15 کلنۍ ښکته 1 میلیون ماشومان ښایي له خوارځواکۍ سره مخامخ شي چې دا به یو جدي ګواښ وي. لبلې خوا د کډوالۍ نړیوال سازمان ویلي چې دا مهال څه باندې 40% افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.
په افغانستان کې وروستي پرمختګونه او د طالبانو له لورې د دغه هیواد سقوط د هر وګړي په ژوند سیوری غوړولی. په دې لړ کې ماشومان چې د ټولنې تر ټولو ډېر زیانمنونکي دي تر ډېره ځپل شوي دي. له دې سره ډېری افغانان له خپل نامعلوم راتلونکي څخه اندېښمن دي. 15 کلن فرید احمد چې دوه واړه بچی لري وایي چې وروستي بدلونونو سره ټولې هیلې خاورې شوې. نوموړي ازادي راډیو ته وویل د طالبانو له واکمنېدو سره یې دنده له لاسه ورکړې او اوس مهال د ژوند د اړتیاوو پوره کولو توان هم نه لري.
زه تشویش لرو د دې نه چې مونږ آینده څنګه کېږي د مونږ د زامن آینده څنګه کېږي
د یونیسف په راپور کې افغانستان د ماشومانو لپاره تر ټولو بد هیواد یاد شوی. یونیسف ویلي چې ګڼ شمېر ماشومان له خپلو سیمو بې ځایه شوي او له روغتیایي خدماتو محروم دي. د دغې ادارې سیمه ییز مسؤول جورج لاریارجی ویلي چې که چیرې وضعیت همداسې وي اټکل دا دی چې له 15 کلنۍ ښکته 1 میلیون ماشومان به له خوارځواکۍ سره مخ شي. د یادې ادارې د معلوماتو پر بنسټ د دې ترڅنګ په دغه هیواد کې څه باندې 4 میلیونه افغان ماشومان له ښوونځیو بې برخې دي چې 2.2 میلیونه نجونې دي. ښاغلی جورجیا په دغه راپور کې لیکلي آیا موږ کافي سرچینې لرو چې ښوونځي پرانیستي وساتو او ډاډ ترلاسه کړو چې نجونې او هلکان په خوندي ډول زده کړې کوي. دغې ادارې په خپل راپور کې ویلي په وروستیو کې له 192 هیوادونو د مرستې غوښتنه شوې او له مرسته کوونکو ادارو هم غوښتنه شوې چې له افغانستان سره بشري مرستو ته دوام ورکړي. لبلې خوا د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM ویلي دا مهال څه باندې 40% وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د غزنی اوسیدونکو له طالبانو غواړي چې هغه ماینونه وباسي چې دوی د جګړو پر وخت افغان امنیتي ځواکونو پر وړاندې خښ کړي وو. د غزنی اوسیدونکو وایي چې اوس هم ډیرای داسې سیمې شته چې ګڼ ماینونه پکې دي.
وس زازو ماین والیم دوه مې پښې له لاسه ورکړې. یو لاس ده دواړه سترګې مې نه ویني. یوه مې ګرده له لاسه ورکړې. یعنې دا فکر وکړه زه له دغه سپورت له سره د زړه تر سره شکېدلی دغه ډېره غټه ضربه ده چې ما ته رسېده.
دا سلیم دی چې 15 کاله وړاندې د طالبانو په مین چاودنه کې ټپي شوی او د بدن ډېرې غړي له لاسه ورکړي دي. دا یوازې سلیم نه بلکې په غزنی ولایت کې د سلیم په رنګ په سلګونه کسان دي چې مین چاودنو ورڅخه د بدن غړي جلا کړي. خو د ښځو او ماشومانو په ګډون په سلګونو نور کسان وژلي هم دي. د دغه ماینونو ډېرې برخې په دا وروستیو کې طالبانو خښ کړي دي چې د غزنی اوسیدونکو اوس د ایستلو غوښتنه کوي. دوی وایي طالبان د بیرته هغه سیمې له ماینونو پاکې کړي چې د جګړو په وخت کې د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې خښ کړي وو. که څه هم چې کره شمېرې نه ښیي خو په غزنی کې د عامې روغتیا چارواکي وایي د امنیتي سرتیرو ترڅنګ په سوونو ملکي کسانو ته په تیرو 14 کالو کې د دغه ماینونو له امله مرګ ژوبله اوښتې ده. احمد د غزنی ښار اوسیدونکی دی. دی وایي ډېرې داسې پېښې لیدلې دي چې دغه ماینونو ولسي خلک قرباني کړي دي. دی هم د دغه ماینونو د ایستلو غوښتنه کوي.
په غزنی ښار کې زه خپل دوستانم پیژنم او داسې نور خلک هم پیژنم. دا ماینونه برابر سوی د خپل جوان حتی د خپل خلص سوی د خپل لاس خپل پښې له لاسه ورکولی دي. موږ غوښتنه دا 10,000 زره باید ټوله کې ځکه چې خلک تګ و راتګ وکړي. دا شاوخوا کې
د غزنی اوسیدونکو دغه غوښتنه په داسې حال کې کوي چې تقریبا طالبان پر ټول افغانستان حاکم شوي. عبدالصبور هم وای اوس دغه مینونو د پاتې کېدو هیڅ اړتیا نشته.
زما غوښتنه له طالبانو د دا چې دوی باید هغه مینونه چې په سرګونو په ځینې کوڅو باندې ځای پر ځای کړی دي به دوی ته له منځه یوسي او بیرته خونسا کړي، په دې خاطر چې اوس کوم دلیل موجود نه دی چې دوی همدغه مینونه داسې پورته کړي.
خو طالبان بیا وایي په پام کې لري چې دغه مینونه پاک کړي. د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل غواړي چې د غزنی ترڅنګ په ټول افغانستان کې د طالبانو په لاس خخ کړی شوي مینونه وکاږي ترڅو خلک یې له شره په امان شي.
د مینو په اړه باندې بلې هو مینونه به انشاءالله ټول صفا کېږي او د ټولو خنډونه به له منځه وړل کېږي. هیوادوالو ته به کومه ستونزه نه وي. په دې اړه باندې به کارونه دوام لري ترڅو ټولې سیمې پاکې شي.
غزنی د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې د جګړو ترڅنګ زیات مینونه پکې ایښودل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې په افغانستان کې طالبانو د مین پاکۍ مؤسسو ته هم اجازه نه ورکوله چې د دوی له لورې ایښودل شوي مینونه پاک کړي.
څلور نیمې بجې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه، نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام او ژوند په شیبو کې خپرېږي. خو له هغه مخکې صفی الله ستانکزی د خبرونو لنډیز اوروي.
ټاکل شوی د امریکا ولسمشر جو بایدن نن خپل ولس ته پردی وینا وکړي چې ولې افغانستان کې د خپل ځواکونو حضور د اگست 1 وروسته ونه غځو. د اگست 1 چې نن د افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو مهلت ټاکل شوی، خو امریکا له وخت مخکې له افغانستان وتله. د امریکا متحده ایالاتونو له کابل خپل ډیپلوماټیک ماموریت د قطر پلازمینې دوحې ته ولیږدو، چېرته چې طالبان هم سیاسي دفتر لري. د طالبانو پر ضد په پنچیر کې د مقاومت جبهه وایي بیګای د طالبانو برید په شاتم بولې. د دوی خبره لږ تر لږه اته وسلوال طالبان یې وژلي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا دا خبرې رد کړې او ویل یوازې دوه ملګري برسېره ټپیان دي، خو د مقابل لوري څلور وسلوال وژل شوي او دوه پوستې هم نیول شوي دي. طالبانو له خپل ځواکونو غوښتي چې له خلکو سره نرم چلند وکړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن د کابل هوایي ډګر د طالبانو هغه غړو ته وینا کوله چې د امریکایانو له وتلو وروسته یې د کابل هوایي ډګر چارې په لاس کې واخیستې. هغه وویل ملت ډیر ځورول شوی او نور د سخت چلند زغم نه لري. مجاهد داسې وخت طالبان خلکو سره نرم چلند ته وبلل چې په دې وروستیو کې د طالبانو د غړو لخوا د یو شمېر خلکو د وهل ټکولو راپورونه او ویډیوګانې په خواله رسنیو لاس پلاس شوي. اروپایي ټولنې خپل غړو هیوادونو ته سپارښتنه کړې چې امریکا د کورونا وایروس د خوندي هیوادونو له ډلې وباسي. دا پریکړه وروسته تر هغه وشوه چې په امریکا کې ورستر بلې د کورونا وایروس نوې پیښې زیاتېږي. او ژغورونکو د دوشنبې په ورځ د امریکا په لویزیانا ایالت کې د آیدا له سمندري طوفان څخه په سلهاو کسان وژغورل. دغه طوفان په ایالت کې سختې ورانۍ کړې دي.
نیما نړی
سر دمیان خلیم را بندی ولګول.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نن زم نور ته د ژوند خوزه په دامه خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خراغلاس. د دې اونۍ د خبرونه موضوع د میړل خو د میرمنی شخصي و کورنۍ ته سپارلو ستونزې ته ځانګړې شوې ده. په افغان ټولنه کې یو شمېر نارینه غواړي چې خزی تل د مور او پلار منون کې ووسی ترڅو یې پر ځان د مور او پلار حق ادا کړي او کورنۍ ته یې خپل وفاداری ثابته کړي وي. خو آیا په دې کار سره به یې د خپل خزی حق تر پښو لاندې کړي نه وي؟
حقوقي او شرعي لحاظ باندې یو سم کار نه ده. د ښځې حق هم سوځول کیږي.
کله چې یوه نجلۍ واده کیږي د پلار کور د میړه د کور په هیله پرېږدي، له میړه څخه یې هیله چوي
چې ما غوښته چې زه ما خواهد ما سنګ کې اوسې. نو ما به د دې سره هر ځلې ما د دې ظلم د خواښې او د خسرګنۍ د ټولو ظلمونه به ما پر ځان باندې منله.
که میړه د تاوتریخوالي پر وړاندې له خپلې ښځې ملاتړ ونه کړي، ښځه به له څه ډول حالت سره مخ شي.
خزی ډیر حساس روحیه او روان لري. کچېری په مناسب ډول ملاتړ ونه شي، دغه خزی د انزوا خواته ځي او بل اخر په خفګان او ناامیدۍ باندې اخته کیږي.
موږ هڅه کړې ده چې په دې خبرونه کې یادو پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې دیوی متضرر خزی په غټ پیلېږي.
از ما خاون چې ما سره واده وکړ نکاح وکړل، د واده بشپ پندې ماته ویل ته که زما رضایت غواړې، زما سره ژوند غواړې، نو زما د مور زما د پلار د دې عزت پکې، کدی نستانه خوشاله و زه به ستانه خوشاله یم، او کدی ستانه خوشاله نه مې پکارې نه مې زستا ته ستا در سره تیریږم، مګر نه د مور د دې در سره نه تیریږم. خو په دا باندې چې زما ژوند چې ما غوښتل چې زه زما خاون ما څنګه اوسي، نو ما به د دې سره هر ځلی ما د دې ظلم د خواښې او د خسرګنۍ د ټولو ظلمونه به ما پر ځان باندې منله. زما اولادونو ته به هم دوا نه راته کول، هغه یوناني دوا به په کور کې راته راکولې، ما به غوت ورکول چې دری به ښه سي. ډاکټر ته به یې هېڅکله اجازه نه راته کول، قام خشګري او د خپل کورنۍ نه پرېږدي، یعنی زما در سر تیریږي خو د غو د سر نه تیریږي.
دا د کابل ولایت اوسیدونکي فاطمه وه. د هغې په خبره میړه یې تل ورته وایي چې د پلار او مور هره خبره به میمني، ان تر دې چې خپل ماشومان به هم د هغې د اجازه پرته ډاکټر ته نه وړي. فاطمه ته ورته مدینه هم راته د خپلو نږدې خپلوانو کیسه کوي. هغه وایي د کاکا لور یې د خواخي او خسره د اجازه پرته د پلار کور ته د تګ واک هم نه لري. هغه په دې اړه زیاتوي:
زما یو د کاکا لور د سلور کال کې چې واده یې کړی ده او دوه ماشومان لري، خو په دغه سلور کال کې دا هیڅ خپلواک نه لري. ټول صلاحیت د خواخي لاس کیده. کله چې غواړي چې ډاکټر ته لاړ شي یا ماشومان نه جوړ کیږي، غواړي چې دوی ډاکټر ته بوزي، نو باید خپل خواخي نه اجازه واخلي. همداسې کله چې غواړي پلار کره لاړ شي، باید خواخي نه اجازه واخلي. کله چې خپل میړه ته وایي چې دلته واده ته زه غواړم واده ته لاړ شم یا کوم بل ځای میلمستیا ده غواړم هلته لاړ شم، نو میړه یې ورته وایي زما د مور نه اجازه واخله. میړه یې هم هیڅ صلاحیت نه لري، ټول صلاحیت د خواخي نه.
ډیر شمیر افغان نارینه داسې روزل شوي چې غواړي د خپلې مور سره د خواخوږۍ او ګرانښت په دود خپله ښځه د هغوی په واک او د هر امر منونکي کړي، خو په دې کار سره یې په ناپامۍ د یوې بلې ښځې ژوند ورتریخ کړی. د کابل ولایت اوسیدونکی امید هم وایي چې ښځې ته یې ځکه د خپل مور او پلار د تابعدارۍ ویلي چې ښځې زیاتې دي، خو مور او پلار بیا نه پیدا کیږي. هغه په دې اړه داسې وایي:
پلار، مور، خور، ورور بیا پیدا کېدونکي نشته او نه پیدا کیږي. ښځه بیا هم پیدا کیږي، زوی بیا هم پیدا کیږي، لور بیا هم پیدا کیږي، خو د مور او پلار اولاد او مور او پلار بیا نشي پیدا کولای. همیش کوشش وکړئ چې د مور او پلار عزت وکړئ او د خپل د مور او پلار سره هم نظر اوسئ. ما په لومړی شپه کې ورته همدا توصیه کړې وه چې ګوره، که چېرته مې مور او پلار خوشحاله وو، د تا نه فکر وکړه چې زه درنه خوشحاله یم، او که چېرته مور او پلار مې خفه وو، نو فکر وکړه چې زه هم درنه خفه یم. هغې ته چې کومه ما توصیه ورکړې ده، هغې زما په خبرو باندې عمل کړی ده او همیشه به یې کوي او بیا به یې هم کوي.
د افغاني دود له مخې واده کړي زامن د خپلې کورنۍ سره ګډ ژوند کوي. په افغانستان کې ګڼې کورنۍ د اتفاق او یو موټی توپ بیلګه ګڼل کیږي. د کورنۍ ټول غړي هڅه کوي چې د کورنۍ په یو موټی پاتې کېدو کې خپل ونډه وساتي، خو ځینې نارینه بیا غواړي چې خپل دغه ونډه د خپلې ښځې په تابع کولو سره ترسره کړي. دوی خپلې ښځې اړباسي چې د مور او پلار هرې پرېکړې ته یې غاړه کېږدي. دا ډول نارینه د خپلې ښځې پر وړاندې د خپلې کورنۍ د هر ډول تاوتریخوالي ملاتړ کوي. ښځه مجبوروي چې د خسرګنۍ هر ډول چلند وزغمي او له ځانه تېرېدنه وښیي. خو د حق پرته د میړه لخوا د ښځې مجبورول او اړ ایستل څه ډول عمل دی؟ د دې پوښتنې ځواب به د حقوق پوه سبحان مصباح نه واورو.
د نکاح د عقد پر بنسټ یو سلسله حقوق او وجایب د ښځې او د میړه ترمنځ رامنځته کیږي چې هغه حقوق له شرعي او حقوقي لحاظ نه پرته له ښځې او میړه بل چاته نه ورسپارل کیږي. نو اوس دا یو عرف ده چې میړه د دې لپاره چې خپل مور، خور، ورور یا پلار یا مشرانو ته احترام قائل شي او دا دی بل دی خزی وار نور تور کئی، دا سربیره پرده چی پا حقوقی و شرعی لحاظ باندی یو سم کار نده، تکر که کار ده، بلکه دی خزی حق هم سوازول کی گی. پا اجتماعی لحاظ دیر ستونزی را ولاری کری او دی کارون نباید داده وشی پا هر حالت که.
خز او میره د اسلامی فقی پر بنسټ یو پر بل زیاد حقونه لري چی دواره لوریه پا پورا کولو مکلف دی. اینی عالم مولوی احسان الحق حنفی وای میړونه باید د خپلو ښځو حقونه د نورو حقدارانو د حقونو په څیر په پام کې ونیسي.
لکه څنګه چې د یو چا مور حق لري همداسې مېرمنه هم حق لري. په همدغې اساس باندې که چېرته هدف داسې وي چې په هغې باندې ظلم کېږي، مېړه یې پښتنه نه کوي، خواښې ورسره ظلم کوي، خسر ظلم کوي، یندرور ورسره ظلم کوي، لیور ورسره ظلم کوي، بل ورسره ظلم کوي، او خاوند یې په وړاندې چوپه خوله پاتې ده چې دا زما لپاره عار ده او دا زما لپاره شرم ده، زه به غږ نه کوم. چې څوک ونوي چې په ښځه یې ننګ وکړه او ښځه یې وګټله، دغه نو بیا په خپله یو قسم بې ننګي ده، ځکه چې یو څوک ژوندی ده او د هغه د ښځې توهین کېږي، د هغه د ښځې سپکاوی کېږي، د بې عزتي کېږي، دا په خپله په حقیقت کې یو قسم بې ننګي ده او د اسلام او د ایمان سره په تضاد کې یوه برخه ده.
لکه څنګه چې ښځه او میړه تر هر چا نږدې رابطه لري، همدومره د یو بل نه د خواخوږۍ او ملاتړ تمه هم لري. خو که د تمې خلاف نارینه د خپلې ښځې حق د خپلې کورنۍ پر وړاندې تر پښو لاندې کوي، دا به د ښځې په اروایي حالت څه اغېز ولري؟ په دې اړه د اروایي ناروغیو ډاکټر حکیم الله صالح راته داسې وایي:
کله چې د خاوند له خوا د باندې محدودیتونه تعین سي، بالاخره د ده ټول هغه صلاحیتونه، د ده ټول هغه واک د کورنۍ نورو غړو ته چې هغه خواښ یې ده او یا د لیور ښځې دي او یا هم اندرور دو ته ورکول کېږي، نو د دې نه له بده مرغه پله دغه د کورنۍ نور غړي هم ناوړه ګټه اخلي او دغه جنۍ سره داسې چلند کوي چې هغه له بده مرغه دغه جنۍ ستونزو سره مخامخ کوي او بالاخره هغه د مایوسۍ او د نارامۍ او بالاخره د خفګان خواته ځي او په نورو ستونزو اخته کېږي. زیات مثالونه موږ په روغتون کې د داسې ناروغانو لرو چې دوی د کورنۍ د غړو خصوصا د خواښې ناوړه چلند له وجې نه دوی د ډپریشن خواته تللې وي او یا هم د خفګان خواته تللې وي او بالاخره دوی په نورو رواني ستونزو اخته کېږي چې حتی د ژوند ورته تنګ سي او ځینې وخت دوی هم د ځان وژنې ته هم لاس پورته کوي.
په افغانستان کې د تاوتریخوالی ډیر شمیر ډولونه شتون لري چې په لرو پرتو سیمو کې خلک تاوتریخوالی نه بولي، خو د ښځو ژوند یې ورتریخ کړی. د ښځو د شبکې غړي نوریه صافی نه به واورو چې د عامه پوهاوي په برخه کې کوم کارونه کړي.
د قانون اساسي، د قرآن د آیاتونو نه او د حدیث شریف نه موږ ټول اګیامه د اسلام په بنسټ باندې ده. که چېرته موږ هره برنامه امپلمنت کوو په ټولنه کې، موږ هغه برنامه د اسلام د ابعاد نه موږ ټول ته وایو چې مثلا واشروهن بالمعروف، یعنی خپلو ښځو سره سم چلند وکړي.
د خبرونې په دې برخه کې به د عامو خلکو خبرې واورو چې د خپلو ښځو حقونو ته څومره ژمن دي.
حکمت لایم درزګام ولایت څخه. بالکل، دا چې په د اوسنیو حالات کې مثلا په ټوله کې ځینې کسان د خپلې کوروالۍ، خپلې ښځې واک خپل مور و پلار ته سپاري، هغه که چیرې په میلمستیا ځي یا د پلار کره ځي یا کوم د قریب کره ځي، دا زما په نظر ښه کار دی.
محمد حنیف احمد سیم د لوګر ولایت اوسیدونکی، موږ تاسو ته اسلام هم لارښوونه کړې چې د ښځې حق او حقوق بیل دي او د نور فامیل یعنی د مور و پلار او ورونو خویندو حقوق بیل دي. کوم حقوق چې د ښځې دي هغه باید نارینه ورته ډېر توجه وکړي، او د ښځې هغه کوم مشخص حقوق چې دي هغه باید ورپر ځای کړي. کوم چې د مور و پلار دي د هغو حقوقو ته باید تر اندازې زیات توجه وکړي.
زما نوم احمد نوید تو تاخیل ده، د کارتینا اوسیدونکی یم. ولازه زما په نظر باندې ښځه ځان ته حق لري او مور و پلار ځان ته حق لري. ښځه باید خواښې په چارو کې مداخله ونه کړي او خواښې د انګور په چارو کې مداخله ونه کړي. باید د ښځو حقوق په نظر کې ونیسي، داسې نه شي چې د خپلې ښځې حق د مور و پلار قرباني کړي یا د مور و پلار حق د ښځې قرباني کړي.
د آزادۍ رادیو اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې به د ښځو د فعالې نگین حافظي خبرې واورو چې موږ ورسره په همدې اړه مرکه کړې ده. اغلی حافظي، که په سر کې راته ووایاست چې د ښځینه د میړه ملاتړ د دواړو لورو پر روابطو څه اغېز لري؟
ملاتړ په اړه باید ووایم، کله چې د یوې ښځې ملاتړ کوي نو ښځې ته قوت وربخي او د دواړو ترمنځ د متقابل درک د زیاتېدو لامل ګرځي، او دا د دې لامل ګرځي چې دوی کولی شي له مینې ډک ژوند تېر کړي. کله چې یو میړه له خپلې ښځې ملاتړ نه کوي یا د هغه لاس نه اخلي یا د هغه حقوق نه ورکوي ورته، که د رسم رواج او عنعناتو له مخې ښځه غږ پورته نه کړي، خو بیا هم له زړه ډیر نه امید کیږي او لډر ستونز سره مخامخ شي خو چاته بغاک نه پورته کوي که غاګم نه پورته کوي خو په زړه کې به ډیر بد حالت ور باندې تیریږي او یو مینانه که جون نسی کوي خپل میړه سره تیر په فقط د دودونو لکبل بدای جون تیروي او غاګ به نه پورته کوي
په پای کې کراته وایست چې یو نارینه څنګه کولای شي چې د ښځې او کورنۍ دواړو حقونه خوندي کړي.
زه فکر کوم که څوک لږ څه مطالعه ولري او معلومات ترلاسه کړي ډېره ساده خبره ده چې د ښځې حقونه او د خپلې کورنۍ او مور او پلار حقونه څنګه کولای شي وساتي. مور او پلار خپل حقونه جلا حقونه خپل ځان ته لري او د ښځې حقونه ځان ته دي. کله چې یو څوک تصمیم نیسي دې ته چې باید خپل زوی ته باید کوژده وکړي یا هغه ته باید ښځه وکړي هغه واده کړي، نو حتماً هغه په داسې یو سنسال کې ده چې کولای شي خپله کورنۍ اداره کړي. یو څوک کولای شي چې داسې توازن وساتي چې په اوله ورځ کله چې غواړي واده وکړي ټولو ته ووایي چې دغه ستاسو حد او مرزه په دغه شیانو کې به موږ له تاسو مشوره غواړو، تاسو زموږ لویان یې، موږ به له تاسو نظر غواړو، خو زموږ په دو نفري او شخصي ژوند کې فقط خپله کولای شو تصمیم ونیسو پرېکړه وکړو.
اوریدونکو د نیمه نړۍ د دې خبرونه موضوع چې د میړه لخوا د میرمنې شخصي واک کورنۍ ته سپارل وو هم دلته پای ته ورسیده. تر بیا د خدای پامان.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کیدا واشو شیروا باندې برابر کړای کا شیروا کې به مړی خورا واکه به تغاشي بس
خالو نه واره شنه خالو نه زنه خاله نو قریبه دې کوم
ارغه اس به تکړه اس به تب په دیوان سپریږي سهار سهار به په دیوان منډي وي په ډیرو ځایو کې.
درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. د بلخ ولایت د نوم او تاریخ پاکله پوهیږي.
بلخ یا هغه خوانی باکترا یا باختر چې خوانی متونه کې دیتا باکترا هم راغلی ده 15000 کال تاریخ لري.
د بلخ ولایت د ولسوالیو او محصولات په اړه څومره معلومات لري؟
په عموم کې بلخ ولایت 14 ولسوالۍ لري. تولیدات هم شته دي لکه زردالو او شفتالو، بادام هم پکې شته دي، انار هم پکې شته دي.
نن امدا موضوع چیرو په پایل کې د بلخ د نوم او تاریخ په اړه خبرې کوو، بیا د خلکو نظرونه هم درته وړاندې کوو. له ازادي رادیو سره اوسئ. قدر من اوردونکو، بلخ د افغانستان په شمال کې پروت هغه ولایت دی چې د خپلو ځایي اوسیدونکو تر څنګ د نورو ولایتو خلک او بهرني سیلانیان هم د ښې هوا، خوږو اوبو، خایسته تفریح ځایونو او نورو ښکلاوو ستاینه کوي. بلخ ولایت د اوړي په موسم کې په پوره توګه ګرم او په ژمي کې ډیر سوړ وي. د پسرلي هوا بیا مرطوبه او بارني وي. د بلخ ولایت د پخوانیو نومونو او تاریخ په اړه د علومو اکاډمۍ علمي غړی نورالله کوثر وایي چې بلخ ولایت د افغانستان له لرغونو او مهمو ولایتو څخه ګڼل کیږي.
بلخ یا هغه پخوانی باکترا یا باختر چې په قدیم یونانی کې د تا باکترا هم راغلی ده چې د بودیزم او د زرتشتیانو او همدا رقم د بودایانو او د کوشانیانو مرکز وو. بیا رستنی بونتلو کې د تا باختر راغلی او بیا رستو په اسلامي متونو کې د تا بلخ کلمه استعمال شوې ده. دا د خوانی مراکزونه ده 15000 کال تاریخ لري. سلیما بادشاہ دی پلو اې دی نمونه په مختلفو نمونو سره ستاد بلخ باکترا یا همدا رقم باختر دا ټول د دې نمونه دي د زین د اسب معنا ورکي. البته دلته په مغو وخت کې اسب سواران ولا یا د دې ځای زین د اسب څه مشهور او په دې کې یو قلا هم د یما پادشاه قلا ده او یو مشهور قبر ده په نوم د شیس علی السلام خلکو یې د شیس پیغمبر قبر ده او بل یو قاضی ابو موتی ورته وای د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دی مذهب یو ستر عالم ده فقیه ده په نوم د قاضی ابو موتی هغه دلته دفن ده او جوان مرد قصاب دفن ده او بل د خواجه پارسای ولی مسجد چې ده شین گنبد یا گنبد سبز یا سبز پوش چې ورته وای د دې ګمبد د مسجد هم دا په خپل بلخ ولسوالۍ کې ده، بیا د مزار شریف دا خو وروسته نه هغه ده، دا خو وروسته بیا د سلطان حسین بایقرا په وخت کې دا روزه چې جوړه سوه به مزار ته مرکزیت را انتقال سو، ورنه پخوانی تمدن چې د کوشانیانو تمدن او همدارقم د بختریانو تمدن او د نورو هغه تمدنونه هغه په بلخ کې تیر سوي دي.
د بلخ ولایت مرکز مزار شریف دی. په مزار شریف سربیره څلوېښت ولسوالۍ لري. د کابل پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي د ماسترۍ محصل اسدالله نصری وایي چې د بلخ هر ولسوالۍ ګټور او با کیفیت محصولات لري.
په عموم کې بلخ ولایت څوارلس ولسوالۍ لري او یو بندری یا سرحدي شهرک لري. څوارلس ولسوالۍ کې به ډېرې زیاتې مشهور چې دي، سندخل ولسوالۍ ده، شولګره ده، چمتال ده، چاربولک ده، نارشایی ده، دیدادی ده، نور هم دغسې کالدار او کشندی او دولت آباد او زاره. د بلخ ولسوالۍ ځنې تولیدات هم شته دی، لکه زردالو او شفتالو، بادام هم پکې شته دی، انار هم پکې شته دی. بل د خول ولسوالۍ چې مثال د بلخ ولایت شرق ته پرته ده، دغه ولسوالۍ هم ځینې تولیدات لري لکه انځر، زردالو، خربوزه، بادام د دغه ولسوالۍ ډېر زیات مشهور دي. بله ولسوالۍ چې ډېره مشهوره ده د بلخ ولایت شولګره ولسوالۍ، چې هلته هم دغه شفتالو، زردالو، هندوانې او خټکی هم پکې زیات دی. د چمتال ولسوالۍ هم زموږ یو زراعتي ولسوالۍ ده، چې هلته هم غنم او جوار او ځینې زراعتي مسائل هلته هم شته دی. بل زمونږ دا د مرکزي ولسوالۍ چې دغه نارشایی ده، چې د ښار په مرکزیت پورې اړه لري. دلته نو بیا دا د کنجیت الوا او الوای مغزي او شیرپیره دلته ډېره زیاته مشهوره ده. بله ولسوالۍ زمونږ دیدادی ده، چې دغه ته سبزیجات او زردالو او دغسې مسایل هلته هم شته دی.
بلخ ته اکثره کسان د میلې او تفریح لپاره هم ورځي. دوی وایي چې هلته بیلابیل خوندور خواړه پخیږي، هغه خواړه چې په نورو سیمو کې نشي پیدا کولی.
زه ډېر وخت په مزار شریف کې اوسېدلی یم، هلته تللی یم، موږ هلته د علمي کارونو دپاره تللی یو، همداسې تللی یو. په ځانګړي ډول د نوروز په میلو کې ما څو ځلې هلته ګډون کړی دی. مزار شریف ډېر ښه ښار دی. له کابل چې د افغانستان پلازمېنه مرکز ده، له دې نه دویم ښار چې یعنې ډېر قومونه پکې اوسېږي، ډېر ژبې پکې اوسېږي، مذهبونه پکې اوسېږي، او ډېر خلکو پکې جمع جوش په اصطلاح ده. نو هغه چې دا مزار شریف ښار ده، بیلابیل قومونه دي، بیلابیل ژبې دي هلته. تر ټولو جالبه خبره دا ده چې خواړه ډېر داسې ښه منظم خواړه دي. په کابل کې اکثره یا په مشرقي ولایتونو کې داسې دا سوځېدلي خوراک ډېر رواج دي. او هلته چې ده، هلته معمولا هغه خوراکونه چې شیدلي یا چې تپ خوړلی، دغسې خوراکونه ډېر هلته عام دي، لکه ازبکي ده او داشي ده او نور رنګارنګ خوراکونه پکې دي، هلته پخېږي.
په نوي کال کې بیا د ګل سرخ میلې ته هم ګڼ شمېر کسان ورټولېږي. د ګل سرخ په میلې سربېره تاریخي آثار بیا هغه څه دي چې اکثر خلک یې د لیدلو شوق لري او ورځي، خو لا هم د تیرو جګړو له وجې ډېرې تاریخي سیمې ورانې ویجاړې دي.
د مانوم فرید فیصل دی، د مزار شریف ښار اوسېدونکی. د بلخ ولایت د افغانستان یو لرغونی ولایت دی چې پکې ډېر تاریخي آبیدات شته دي. شخصا زه بلخ ولسوالۍ تللی یم، روزه مبارک خو دلته په ښار کې ده. په خلم کې یو شمېر تاریخي آبیدات دی چې هلته هم تللی یم. باغ جهاننما په خلم کې دی، هلته تللی یم. بلخ کې د نو ګنبد جومات دی، بالای سار بلخ دی، هغه جومات دی، د رابعه بلخی مقبره ده. دغه کومې لرغونې سیمې چې دي، یا دغه آبیدات چې دي، د بدمرغه د تهدید دلان دي، هم د امنیتي د لحاظه او هم د جوړښت لحاظه. سیلانیان چې دي نور هیوادون راځي، هغه خو نشي کولی چې هغو سیمو ته لاړ شي. یو شمېر افغانان چې کوم دي، هغه چې مثلا په دولتي نهادونو کې نه دي یا څه مشکل نه لري، یا زړه ټول وی اغام کسی، خو مونتا بیا دی چې هغه وضعیت ګوري، د یو شمېر د غابیدات او جوړښت یعنی ساختاری د لحاظ لکه څه ستمل دلی دا اړتیا لري چې باید جوړ شي. لکه نو ګنبد جمعت هم دی، هغه د ساختاری د لحاظ جدا ستمل دلی اړتیا شته چې هغه باید جوړ شي. د مولانا کور هم دغسې، هغه هم تقریبا تر ډېره بریده پورې خراب شوی دی. په خو به ویل کېدل چې افغانستان د سیلانیانو د برخې نه ډېر پیسې ترلاسه کولې، خو نن سبا د بدمرغه دغه جګړه او ناامني چې شوې ده دغه پیسې قطعا فکر نه کوم چې د پخوا په پرتله بیخي د مقایسې وړ هم نه ده، شاید دومره پیسې هم نه وي. که چېر دا جوړ شي، ورغول شي، جاینه سم شي، سیلانیان ته زمینه برابره شي چې د راشي د مناطقو نه کتنه وکړو، بدون شکه چې دولت هم د یو لویه مرسته ده او هغه پیسې چې دې طریقه ترلاسه کړي دی کولی شي دغو پیسو پر اساس دغه ځاینه بیرته دوارې ورغوي جوړې کړي.
په بلخ کې له اسلامي دورې مخکې تاریخي سیمې هم په خپل پخواني حالت پاتې دي. یادې سیمې ډېر شمېر بهرني سیلانیان هم لري، خو دا چې امنیتي حالت دومره ښه نه دی په زغار د زړه نشي کوای چې ورشي او له تاریخي آبدونه لیدنه وکړي. نورې خبرې د بلخ له اوسیدونکي امان څخه اورو.
د تزیر سیمې چې کتابونه راخیستي دي چې د اسلام له دورې څخه مخکې دي، د ساسانیانو دورې، د کوشانیانو دورې یا د بختریانو دورې پورې ارتباط لري، هغه هم کاوه آهنګر او مثلا لرغونی سیمه د سیاګرد سیمه یاده کړې ده او د نابهار آتشکده چې بلخ ولسوالۍ کې موقعیت لري، همدارنګه د وهران آتشکده خپل بالاحصار سیمه او د البرز د غرو لمنې دا یاد شوي دي چې دغه سیمې چې مخکې د اسلام له دورې څخه دغه سیمې په د باستاني ساحو کې ثبت شوي دي او دغه یاد شوي دي، او د هندوانو قلا په نوم باندې هم آبدای تاریخي ده چې بلخ ولسوالۍ کې موقعیت لري. دغه سیمې دي چې د اسلام له مخکې یاد شوي دي چې هلته کوم سیاحین راتلل یا کومې سیمې چې باستاني دي، مثال جمشید شهر د خپل د بلخ بازار. همدارنګه د اسلام له دورې کې مونږ یادونه وکړو د ابو نصر پارسا مسجد دی په بلخ ولسوالۍ کې، حج پیاده یا نوګنبد مسجد باندې مشهور دی دا سیمه ده، او د خپل روضه شریف د حضرت کرم الله وجهو زیارتي آرامځای دی، او همدارنګه په خلو ولسوالۍ کې د جهانما باغ په نوم باندې تاریخي آبده یا لرغونې سیمه ده. متاسفانه وایم چې دغه سیمې ټول متضرر شوي دي. که چېرته موږ د جهانما دغه باغ د بڼ ورغول شي، نو دا به په بلخ ولایت کې به د بابر باغ په مثل باندې یو باغ.
زما نوم ظهور کمال د وردګ ولایت خیم. زه همیشه د آزادۍ راډیو ژون په شبو کې خبرونه اورم. علت یې دا دی چې همیشه دوی په تاریخي ځایونو معلومات ورکوي او د افغانستان تاریخ نوی نسل او ځوان نسل ته ښیي.
لوړ تاریخ ندی قربان شمای وطن، زده کوم تاریخ دیوان شمای وطن.
قدر من دوستانو، دا وا ژوند په شبو کې خبرونه تربیه پارزای کی چیاست الله مو مال او ملګری.
هم زاد چې پسلا مرګ مو شتا وسه